د سهار اته بجې دی. السلام علیکم قدر من اوریدونکو، د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه ته مهرکلای کوم. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجله 19 پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډ خبري برخه لرو. پلانډه خبری برخه کې به واوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استاذ زلمی خلیلزاد ویلي دا مهال د بین الافغاني خبرو لپاره د هڅې د ځای او نیټه پر ټاکلو متمرکز دي، او د طالبانو او القاعده شبکې د اړیکو په اړه د ملګرو ملتونو د نوي راپور له خپرېدو وروسته افغان حکومت وایي چې له دې کبله اندېښنه لري. قدر من اوریدونکو، خبری برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی مو د خبرونو اوریدو ته رابولم. لبلای د خبرونو سرټکی، د ژغورنې نړیواله کمیټه IRC وایي افغانستان له بشری ناورین سره مخامخ دی. متحده ایالاتو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د احتمالي جنگي جرایمو په اړه د نړیوالې جنایي محکمې د څیړنو په اړه یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړې، او په امریکا کې د تور پوستي جورج فلوید د عدلي طب نتیجه ښیي چې نوموړی د فشار له کبله د سا د بندېدو په نتیجه کې مړ شوی دی. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره د ویډیو کانفرنس له لارې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې کړي. ښاغلی پومپیو ویلي چې د امریکا اساسي هدف د اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو د دوام په چوکاټ کې یو موټی، خپلواک، ډیموکراتیک او باثباته افغانستان دی، او دې هدف ته د رسیدو لپاره به امریکا له افغان حکومت سره یو ځای ګډ کار وکړي. له بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون دوشنبه د انټرنیټ له لارې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان د سولې په برخه کې پرمختګ شوی، او هیله یې وښوده چې د تاوتریخوالي کچه به ټیټه پاتې شي څو بین الافغاني خبرې پیل شي. د دې خبر تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. د ژغورنې نړیواله کمیټه IRC وایي افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ دی، ځکه د کورونا وایروس پیښې له تشخیص پرته په زیاتېدو دي. د IRC د اعلامیې له مخې چې پرون دوشنبه خپره شوه، په تیره می میاشت کې په افغانستان کې د کورونا وایروس پیښې په سلو کې شپږ سوه څلور اتیا زیاتې شوې او ډیری نورې پیښې بې تشخیصه پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي هره ورځ یوازې د 2000 کسانو د معاینې ظرفیت لري، خو له 10000 تر 20000 پورې سمپلونه ورته راځي. IRC وایي دا په دې معنا ده چې په سلو کې اتیا نوي احتمالي پیښې بې تشخیصه پاتې کیږي. د کمیټې ویلي په افغانستان کې د جګړې ترڅنګ د کورونا وایرس له کبله 11 میلیونه کسان د خوړو له کمښت سره مخامخ دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې له نړیوالو غوښتي دي چې په افغانستان کې له مرستندویو ټولنو سره په دې برخه کې مرسته وکړي څو د خلکو ژوند وژغوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو یو ځل بیا د نړیوالې جنایي محکمې د هغو څیړنو په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې دا محکمه یې په افغانستان کې د احتمالي جنګي جرایمو په اړه کوي. مایک پومپیو پرون په یو امریکایي تحقیقاتي مرکز کې د وینا پر مهال وویل نه یوازې د بهرنیو چارو وزارت بلکې نورې امریکایي ادارې به هم د هغه څه پر وړاندې اقدامات وکړي چې نړیواله جنایي محکمه یې هڅه کوي. نړیواله جنایي محکمه په دې په اداري فساد اخته ده، او هغه امریکایي ځوان نارینه او ښځې په نښه کوي چې له قانون سره سمې د نړۍ د یو لوی مدنیت لپاره جګړه کړې ده. موږ به هیڅکله دوی دې کار ته پرېنږدو. پومپیو دا خبرداری وروسته له هغه ورکوي چې نړیوالې جنایي محکمې سږکال په مارچ میاشت کې خپلو څارنوالانو ته په افغانستان کې د طالبانو، افغان ځواکونو او د امریکا د استخباراتي ادارو د احتمالي جنگي جنایتونو په اړه د پلټنو اجازه ورکړه. لازادې رادیو خبرونه اوري. په متحده ایالاتو کې د تور پوستي جورج فلوید د عدلي طب نتیجې ښودلې چې نوموړی د فشار له کبله د سا د بندېدو په نتیجه کې مړ شوی دی. د فلوید مړینې په ټوله امریکا کې له شپږو ورځو راهیسې اعتراضونه پارولي دي. مایک بایډن د هغو ډاکټرانو له ډلې دی چې د فلوید د مړینې معاینې یې کړي. هغه پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې نوموړی پر غاړه او ملا د پولیس افسر د فشار په نتیجه کې زندوی شوی او سای ورکړی ده. پولیسو 46 کلن فلوید د مې په 15مه د میناسوټا ایالت په مینیاپولیس ښار کې د یو دوکان مخې ته توقیف کړ. په اخیستل شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې فلوید پړ مخې پر ځمکه پروت دی او سپین پوستی افسر ډیریک شاون د هغه پر غاړه خپل زنګون ښایي. فلوید وایي چې سا نه شي ایستلی او زری کوي چې پولیس یې له غاړې زنګون لرې کړي. د فلوید په قتل 44 کلن شاون تورن پیژندل شوی دی. د فلوید د مړینې په اعتراض کې پلاخ پراخ لاریونونه پیل شول چې په ځینو ځایونو کې په تاوتریخوالي هم واوښتل. کرملن وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون دوشنبه له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې د سږني کال په وروستیو کې د روسیې په ګډون د اوو سترو صنعتي هیوادونو د پراخې سرمشریزې د جوړېدو لپاره د خپل وړاندیز په اړه معلومات ورکړل. په داسې حال کې چې ټوله نړۍ د کورونا وایرس له وبا سره لاس ګرېوان ده، ټرمپ تیره اونۍ وویل د جی او سرمشریزه به چې د راروانې جولای میاشتې لپاره یې پلان کړی وه د روان کال تر منې پورې وځنډوي او په دې غونډه کې به روسیې، استرالیا، جنوبي کوریا او هند ته هم د ګډون بلنه ورکړي. کرملن په یو بیان کې ویلي چې ټرمپ پوتین ته د خپلو نظریو یادونه وکړه خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي او دا یې هم نه دي ویلي چې پوتین د ټرمپ بلنه ومنله که نه. سپینې ماڼۍ د ټرمپ او پوتین ټلیفوني خبرې تایید کړي او ویلي دي چې دواړو مشرانو د جی او سرمشریزې د جوړېدو پر څرنګوالي خبرې وکړې. او پاکستان د هند د هغه اقدام پر وړاندې اعتراض کړی چې په نوې ډیلي کې د سفارت دوه کارکوونکي د جاسوسۍ په تور له هند څخه ایستل شوي. د هند د بهرنیو چارو وزارت د شنبه په ورځ د مې په 13مه نیټه د پاکستان د سفارت دوه چارواکي د جاسوسۍ د فعالیتونو په تور ونیول او وروسته یې هغو ته 24 ساعته وخت ورکړ چې له دې هېواده ووځي. پاکستان د دې اقدام په اعتراض کې پرون دوشنبه په اسلام آباد کې د هند سفارت شرزدفیر احضار کړ او هغه ته وویل چې د نوي ډیلی تورونه به بنسټه دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د هند دا اقدام له ډیپلوماتیکو اصولو ښکاره سرغړونه بلل شوی. پاکستان همدارس خپل سفیر له نوي ډیلی ورغوښتی او په اسلام آباد کې د هند استازی خپل هیواد ته لیږلی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د لنډې خبرې برخې اوریدو ته. ولسمشر اشرف غني پرون د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره د افغانستان د سولې په اړه د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د بین الافغاني خبرو په اړه له افغان حکومت او طالبانو سره په تماس کې دی او اوس مهال خبرې د ځای او نیټې پر ټاکلو متمرکز دي. خلیلزاد پرون د انټرنیټ له لارې خبریالانو ته وویل دی هیله من دی چې د تشدد کچه به ټیټه پاتې شي او د بندیانو له خلاصون سره به بین الافغاني خبرې هم پیل شي. ملالۍ بشیر د موضوع جزئیات اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي موږ خوشبینه یو چې بل اخره د بین الافغاني خبرو د پایل پر لور روان یو. زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ورځ د ازادي رادیو د پښتنې په جواب کې وویل چې د افغانستان د سولې په بهیر کې پرمختګ سوی دی. د زیاته کړه
د ډیټ اند لوکیشن اور ټو اف د ایشوز دات و
د بین الافغاني خبرو په اړه زموږ د بحثونو یو برخه چې موږ ور باندې تمرکز کوو د مذاکراتو نیټه او ځای دی. دواړه لوري افغان حکومت او طالبان باید پر دغه مسایلو توافق وکړي. یو شمیر هیوادونو وړاندیز کړی چې هلته د مذاکرات وسی، خو لوري باید توافق وکړي چې چیرته. د نیټې مسأله هم ده، خو هغه د بندیانو په مبادله پورې تړاو لري. خو دا چې موږ پر دغه مسایلو خبرې کوو دا یو پرمختګ دی. زلمی خلیلزاد ویل چې د اختر په ورځو کې د اوربند پر مهال د تاوتریخوالي کچه په نسبي توګه ټیټه وه. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویل د امریکا اساسي هدف د اوږدمهاله او ستراتیژیکو اړیکو د دوام په چوکاټ کې یو موټی خپلواک دیموکراتیک او باثبات افغانستان دی او دې هدف ته د رسیدو لپاره به یې هیواد له افغان حکومت سره یو ځای کار وکړي. مایک پومپیو دا خبرې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ویډیو کانفرنس له لارې وکړې. د دوشنبه په ماښام د ارګ په خبر رسوي اعلامیه کې راغلي چې په دې غونډه کې ولسمشر غنی له مایک پومپیو سره په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د افغان حکومت لارښود شریک کړ. اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر غني مایک پامپیو ته وویل چې یو باثباته خپلواک او یو موټی افغانستان لپاره باید نورې هڅې وسي چې د ټاکل سویو اهدافو لپاره د دواړو لوریو کاري ټیمونه د دې لارښود پر عملي کولو کار وکړي. د ارګ ماڼۍ ته اعلامیه له مخې په دې ویډیو کانفرانس کې همداراز په ځانګړې توګه د زندانیانو د خلاصون او د مذاکراتو د څېړنې او ځای په اړه خبرې وسوې. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري په 9 نیټه د لاسلیک سوي موافقې له مخې امریکا ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د جولای میاشتې تر نیمایي پورې د خپلو ځواکونو شمیر 8600 ته کموي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو. افغان حکومت وایي د طالبانو او القاعده شبکې د اړیکو په اړه اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې پرون خپور شو راغلی چې طالبان له القاعده شبکې سره د اړیکو د شکولو په ژمنه کې پاتې راغلي او په تیرو 2 کلونو کې له دې ډلې سره تماسونه لرلي. د دې موضوع جزئیات هم ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
ملګرو ملتونو په خپل کلنی راپور کې د القاعده شبکې او طالبانو ترمنځ د اړیکو له دوامه پرده پورته کړې ده. په دې راپور کې چې د دوشنبه په ورځ د جون په لومړۍ نیټه خپور سو راغلی چې القاعده شبکه د افغانستان په 12 ولایتونو کې فعاله ده او اوس مهال په دې هیواد کې له 400 څخه تر 600 پورې جګړه ماران لري. بدخشان، غزنی، هلمند، خوست، کونړ، کندوز، لوګر، ننګرهار، نیمروز، نورستان، پکتیا او زابل له هغو ولایتونو یاد سوي چې القاعده شبکه پکې فعاله ده. د ملګرو ملتونو متخصصانو خپل نوی راپور د امنیتي استخباراتي ادارو او نظامي کارپوهانو په ګډون د ملګرو ملتونو د 3 هیوادونو له چارواکو سره د خبرو پر اساس چمتو کړی دی. د ملګرو ملتونو لخوا د ملاتړ او بندیزونو د څارنې ادارې د دغو چارواکو له قوله لیکلي چې طالبانو د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره دوه سری لوبه کړې او له امریکا سره یې د خپلو شپږ میاشتنیو خبرو پر مهال د القاعده شبکې له مشرانو سره سلام مشورې کولې. د راپور په دوام کې راغلی چې طالبانو د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ته ډاډ ورکړی و چې په پټه به دې ډلې تجمن پاتې سي. د ملګرو ملتونو د 3 غړو هیوادونو چارواکو دې څېړونکو ډلې ته ویلي چې طالبانو له القاعده شبکې سره د 2019 او 2020 کال پر مهال لیدنې کتنې کړې او د عملیاتو پر پلان روزنې او په افغانستان کې د طالبانو لخوا د القاعده شبکې غړو ته د پناه ورکولو په اړه خبرې کړي. افغان حکومت وایي تر اوسه د طالبانو او القاعده شبکې د اړیکو په اړه اندېښنه لري. د افغانستان د جمهوری ریاست د ویان مرستیال دوا خان مینپال پرون ماخستن د جوزا په 12 نیټه ازادي راډیو ته جزئیات ورکړل.
د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ په معاملې کې په طالبانو په تعهد سپارلې دي چې د القاعده سره به اړیکې شکوي. دوی اوس باید دا ثابته کړي چې دا اړیکې نورې نشته. د افغانستان د حکومت اندېښنې د پخوا په څیر پر ځای پاتې.
طالبانو د فبروري په 9 نیټه امریکا سره موافقه لاسلیک کړه چې لمخې ژمنه وکړه چې له القاعده شبکې سره به اړیکې قطع کوي او د دې ډلې پر ضد به مبارزه کوي. خو آیا د القاعده او طالبانو ترمنځ اړیکې د امریکا او طالبانو د موافقې لپاره د خطر زنګ دی؟ متقاعد جنرال دولت وزیر دا وضعیت داسې څېړي.
که چیرې طالبان پر اختیار باندې هغه ژمنې چې د امریکا د متحده ایالاتو سره کړي دي د القاعده سره خپل اړیکې پرې نه کړي، نو واضح خبره ده چې دوی دا تعهد د امریکا سره نه کوي په خوا باندې ځي. یو بل خبره ده چې طالبان باید په واقعي شکل باندې د افغانستان دولت سره سولې ته راوړاندې شي، مذاکرات پیل کړي. که دا کار ونه کړي نو معنا ده چې د تروریستي ګروپونو سره دوی خپلې اړیکې نه پرې کوي او هغه تعهد چې د امریکایانو سره کړی دی هغه د ناکامۍ سره مخ کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په مارچ میاشت کې ویلي و چې طالبانو له القاعده سره خپلې اړیکې قطع کړې دي، خو اوس ملګرو ملتونو د واشنگتن او طالبانو د دې موافقې یو نوی پړاو ته د ننوتلو په اړه خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د متخصصانو تحقیقي ډلې د احمد القطري، شیخ عبدالرحمن، حسن مصری، ابو عثمان او یو شمیر نورو په ګډون د القاعده شبکې د ځینو لوړ پوړو غړیو نومونه خپاره کړي او ویلي دي چې هغوی په تیرو 12 میاشتو کې لږ تر لږه 5 ځلې د طالبانو له غړي سره لیدلې دي. د قطر په پلازمینه دوحا کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د ملګرو ملتونو راپور رد کړی دی. شاهین ویلي چې له امریکا سره توافق ته ژمن دي او هیڅ کله نه پرېږدي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر وړاندې استفاده وسي. امریکا چې پکښې په 2001 کال کې القاعده شبکې حملې وکړې او طالبانو هغه مهال له دې شبکې سره له خپله ائتلافه لاس وانخیست، اوس له طالبانو غواړي چې له دې شبکې سره اړیکې قطع کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مارچ میاشت کې له طالبانو سره د توافق تر لاسلیک وروسته وویل چې که طالبان خپلې ژمنې پوره نه کړي، امریکا به بیرته افغانستان ته ورسي او په څو چنده قدرت به ورسي چې هیڅکله یې بېلګه نه وي لیدل سوې.
د طالبانو او القاعده شبکې د اړیکو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور جزئیات مو اوریدل، او همداراز په دې اړه غبرګونونه چې افغان حکومت وایي له دې کبله اندېښنه لري او طالبانو دا راپور بې بنسټه بللی دی. اوس هم نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو چې د افغانستان په اړه کوم مطالب خپره کړي دي. امریکایي اونیزې خپرونې تایم په خپله پرونۍ ګڼه کې د ملګرو ملتونو د هغه راپور په اړه چې وایي طالبان د القاعده شبکې ملاتړ ته دوام ورکوي یو تحلیلي مطلب خپور کړی. ملګرو ملتونو په خپل نوي راپور کې چې پرون دوشنبه خپور شو، د دې سازمان د غړو هیوادونو د استخباراتي او امنیتي ادارو او فکرخونو له مسؤلانو او سیمه ییزو چارواکو سره د خپلو کارپوهانو د مرکو په حواله ویلي چې طالبان له امریکا سره د سولې د موافقې د یوې مهمې ژمنې یعنی له القاعده شبکې سره د اړیکو د پریکون په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. تایم په 2001 کال کې پر متحدو ایالاتو له تروریستي حملو او په هغو کې له 3000 د زیاتو امریکایانو له وژل کېدو وروسته پر افغانستان د امریکایي ځواکونو د یرغل د هغو شعارونو یادونه کوي چې ویل یې افغانستان به د القاعده شبکې له شره خلاص کړي. تایم لیکي له 40 کاله جګړو وروسته چې د متحدو ایالاتو او نړیوال ائتلاف له 3500 زیات سرتیري پکې ووژل شول، ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې د یوې کمزورې موافقې په اساس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر ایستلو ټینګار کوي. د یادونې وړ ده چې افغان چارواکو او په هیواد کې دننه شنونکو هم له پایله ویل چې طالبانو له القاعده شبکې سره خپل اړیکې نه دي پرې کړي، خو ملګري ملتونه په خپل راپور کې مشخص ارقام ښیي او وایي القاعده د افغانستان په 12 ولایتونو کې د 400 او 600 ترمنځ جنګیالي او د هیواد په ختیځ کې د وسلوالو د روزنې کمپونه لري. په راپور کې راغلي چې طالبانو له امریکا سره دوه مخې لوبه وکړه. د سولې د خبرو په 16 میاشتنۍ دوره کې د القاعده له جګپړو مشرانو سره سلا مشورې کولې او د دې شبکې مشر ایمن الزواهری ته یې ډاډ ورکوه چې له دې تروریستي سازمان سره به خپلو تاریخي اړیکو ته درناوی وکړي. تایم د ملګرو ملتونو د راپور همدې برخې ته اشاره کوي او لیکي دا هغه څه نه دي چې د ټرمپ ادارې د امریکا له خلکو سره ژمنه کړې وه. ستارز اند سترایپس ورځپاڼه چې د امریکا پوځ خبروي په یو مطلب کې لیکي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځ د 2 افسرانو قاتل عبدالصبور له طالبانو سره د بندیانو د تبادلې په پروسه کې له زندانه خوشې شوی دی. د امریکا د هوایي ځواکونو ډګرمن جان دارن لفتس او د پوځ جګړن رابرټ مارچاتی د 2012 کال په فبروري میاشت کې د کورنیو چارو په وزارت کې دننه د هغو حملو په ترڅ کې ووژل شول چې نفوذي طالبانو د افغان پوځ له منځه پر نړیوالو پوځیانو کول. ستارز اند سترایپس د افغان چارواکو له قوله لیکي چې وایي عبدالصبور له دې حملې وروسته پروان ولایت ته وتښتید، خو 4 کاله وروسته ونیول شو او د دې جرم په خاطر په 2016 کال کې په 40 کاله بند محکوم شو، خو د 4 کاله حبس له تیرولو وروسته د جمعې په ورځ د مې په 9 نیټه آزاد شو. د امریکا د پوځ متقاعد افسر تورن جیمز موير چې پر دې 2 پوځیانو د حملې پر مهال په افغانستان کې و، ستارز اند سترایپس ته په ټلیفوني مرکه کې ویلي چې دی هڅه کوي د صبور د جنایت پر وړاندې پر خپله کرکه او غوسه برلاسی شي، خو نوموړی په عین حال کې یادونه کوي چې بالاخره او یوه ورځ باید داسې یو ټکي ته ورسیږو چې دې ډول کسانو ته عفو وکړو او پرېږدو چې ولاړ شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په پاتې برخه کې تاسو د ازادۍ راډیو مجلې د 19 پروګرام اوریدو ته را بولم.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چارې. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړې. د تیرونې د فرهنګي خبرونو سربېره مو له کندهاره د رنجو پاړه یو هنري راپور برابر کړی.
دانو دسترګو د شفا لپاره او د شایست لپاره سنت طریقه هم د بازدغه لپاره هم کارو. کندهار کې دوه دندې نو زیاتره خلک کاری.
په هنر جاج کې د پېښور پوهنتون پخوانی استاد پروفیسر اسیر منګل سره د پښتو افسانې پروان بهیر خبرې کو.
نو په پښتو افسانې هم د دې اثر شوه د نوی نوی افسانه نگاران پکې رالو او نوی نوی لنډه کې سیول کلي شو.
په فنکار کې به د افغانستان د علومه اکاډمۍ له غړي وجیه الله شکون سره د هغه په ژوند وغږیږو
چې ترڅو ستا د ذهن لبریز شي. چې کله لبریز شي نو ستا د ذهن نم یو څه څڅېږي.
په زرپانه کې به د لرغوني نورستان یو فلکلوریکه کیسه ایندر څنګه خدای شو اوري.
یو وخت د گیخ او ماندی ترمنځ د قدرت او برخو په سر شخړې راپورته شوې.
په ادب جام کې به د کابل پوهنتون د استاد پوهان میر حسین شاه له علمی ژوند خبر شي.
فارسی هم علاوه شد به این ترتیب یک دپارتمنت مشترک از فارسی و پشتو در پوهنسی وجود داشت.
او په ریخمین خیال که به ده عباسین یوسفزی نظم واوری.
نرسان و خویند درونو تا به کچه احترام ده، داکتر تا او پولیس تا او اسکر تا می سلام ده.
فرهنګ د انساني ټولنې ټولې ټولنیزې دودیزې عقیدوي او ګڼې نورې خواوې په بر کې نیسي. انساني ټولنه د زمان په اوږدو کې په خپل فرهنګ کې ځینې زیاتونې او کمونې کوي. د یوې مشخصې انساني ټولنې اړیکې له یوې بلې انساني ټولنې سره پر فرهنګ ځانګړې اغېز کوي او همدا ده چې هر ټولنه په شوري یا غیر شوري توګه د نوي فرهنګ جوړېدو له صنعت سره مخ کیږي. بهرنی سیریالونه، اړیکې، راشه درشه، ټولنیز شبکې، د بهرنیو رسنیو فعالیت، سفرونه او داسې نور د دې لامل ګرځي چې په افغاني فرهنګ کې شوري یا غیر شوري بدلون رامنځته شي. همدا ده چې په افغاني ټولنه کې د نوي فرهنګ جوړونې صنعت په ډېری چابکۍ سره پر مخ روان دی، خو عام ولس ورته ډېر پام نه کوي. که د بهرنیو سیریالونو تاثیر ته وګورو، همدا اوس یې په افغاني ټولنه کې جوت احساسولی شو. ځینې عقیدې، باورونه، د اړیکو ډول، د لباسونو سبک او داسې نور د بدلون په حال کې دي او د دغه بدلون پر بنسټ به یو ګډوله فرهنګ جوړ شي چې ښایي بدې پایلې ولري. نو اړتیا ده چې په افغاني ټولنه کې د نوي او ګډوله فرهنګ جوړونې د مخنیوي لپاره ټول لاس په کار شو او یوازې په خپل افغاني فرهنګ کې داسې بدلون راولو چې ښېګڼې پرېږدو او بدګڼې لمن یوسو. نو هله به موږ له پردي ګډو له فرهنګ څخه وساتل شو. پام دې هيله.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
رنجیت ورکشي زر پاکيږي، هغه ته وایي د نکريزو خال دګ دینه. رانجو د افغانی فرهنګ او ولسی ادب هغه مادي او مانوي توګ دی چې له زرګونو کلونو را پدې خوا کارول کیږي، خو د زمان په تیریدو سره استعمال کم شوی. د فلکلوریک ارزښت لمخې رانجو د پیغلو خایست کڼل کیږي. د کندهار په یو شمیر لرو پروتو سیمو کې اوس هم رانجو کارول کیږي. رانجو نه یوازې دا چې فرهنګي جنبه لري، بلکې په اسلامي لحاظ یو سنت عمل او ترڅنګ د یو افغاني دود په سترګو ورته کتل کیږي. په خوا خلکو ډیر کارول، مګر اوس دغه چاره یوازې تر کلیوالي سیمو پورې محدود شوی او په خارونو کې یې استعمال کم شوی دی. په ورته وخت کې د کندهار رنج پلورین کې هم وایي چې ته په خوا یې د رنجو پلور کم شوی. صادق رښتینی په اړه راپور لري.
د رنجو نوم چې کله اخیستل کیږي نو د رنجو ډکې سترګې به مو ذهن ته راځي. رانجه د افغانی او اسلامی دود لمخې وژدا مخې نه لري چې کله کله د سنت عمل او د درملو په موخه او کله هم د سنگار لپاره کارول کیږي. رانجه په خوا خلکو ډیر کارول، خو اوس دغه چاره یوازې تر کلیوالي سیمو پورې محدوده سوې او په ښارونو کې یې په کم شمېر خلک استعمالوي. افغانان په خاص ډول ښځې د عامو ورځو سربیره د خوښیو په خاص ورځو کې رانجه پر سترګو کوي او د سینګار په توګه ګټه ځینې اخلي. د کندهار اوسیدونکي وایي دا دود ورته د پخوا پاته دی او دوی ورته د یوه سنت عمل او پخوانی دود په توګه ګوري. دوی وایي رانجه نه یوازې سنت عمل دی بلکې د سترګو د ناروغیو په مخنیوي کې هم رول لري.
شفا دپاره او د شایست دپاره سنت طریقه هم ده. بازه دغه دپاره یم کاروم. کندهار کې دودم دی زیاتره خلک یې کاري. موږ هم په دغه خاطر باندې کاروو چې دودم دی او ښه خوندم کوي. سنت طریقه هم ده سترګو دپاره هم یو ډول شفا ده. زیاتره د سارا خلک یې ډېر استعمالي. د ښار خلک یې ډېر کم استعمالي. زیاتره د سارا خلک استعمالي. ځوانان مډرن شوي دي. زمانه عصري شوه. انو د شهر ځوانان نه خوشي وزاتره انو وزاتره د دوه دو سرات جېتللی.
منم رحمت الله دی. رانجه یو خو موږ د کندهار د خلکو دود رواج دی. بل په کتابي مسله سره دا سنت کار دی. نو په دغه یو خو سترګې وخت وخت دغه څه خوږېږي یا شعر لوېدلی بس تورې کو د طبیعت سره تورو بس په شو بد پیدلی. یو خو په کشنوالي چې نو پیدل مش پهل خو خپل مور مناره تورول داسې هم دغه وخت زه اوس سترګې مثال مش پهلم تورو بس هم داسې مثال طبیعت سره کار وم سنت کار دی.
په کندهار کې اوس محدود دکانداران رنج خرڅوي. دغه پلورونکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په خوا د رنجو خرڅلاو شو خو اوس دا دود کم رنګ سوی او ډیری راډیوونکي د کلیوالي سیمو خلک په خاص ډول ښځې دي. رنج پلورونکي همداراز وایي چې د رنجو ډبرې د پاکستان تر څنګ د کندهار د دوو ولسوالیو شاولي کوټ او خاکریز څخه راوړي او تر میده کولو وروسته یې پلوري.
دغه شاولي کوټه بره ده. موږ چې راوړي بیا موږ د میده وو په کور کې په ښاریانو باندې خرڅوو. د پخوا په پرتله خو نو کاروبار اوس نشته خو بیا هم شکر دی ګزاره کېږي. له جېس مال چې دی د سارا خلک یې خاري. د ښار خلک یې چندان څه نه توري. د سارا خلک یې ډېر دي.
زما نوم باشا روحاني. د دې د کندهار په ښار کې دونه کاري لکه په ساراو کې کاریږي. دا د ډبرې شی او پاکستاني ډېر ستا. پاکستاني دونه دغه نه لري لکه موږ تاسو وطني رانجه. پاکستاني هم ستا، عراقي هم ستا، وطني هم ستا، هر کم ستا. وطني د دغه دی د شا هغه د غرو دی وطني.
رانجه څوارلس سوه کاله مخکې د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کار کړي او وروسته دا سنت عمل په افغاني ټولنه کې په یوه دود بدل سوی چې اوس د له منځه تلو په حال کې دی. افغاني انجونې نه یوازې دا چې رانجه په سترګو کاروي بلکې ځینې یې پر مخ د خالونو وهلو کار هم ځینې اخلي.
پروفیسر اسیر منګل د پښتو معاصر ادب هغه یاد نوم دی چې نه یوازې لنډې کیسې لیکلي بلکې شعري ټولګې هم چاپ شوې دي. سربیره پر دې په پښتو لنډې کیسې یا د پښتو افسانې سلکلن بهیر په نامه یو څېړنه هم کړې ده چې د لری او بری پښتونخوا ګڼ شمېر کیسې لیکونکي پکې معرفي کړې دي او د کیسې لیکوالو پر کیسې لیکنې بحث کړي. د هنر جاج په نننې برخه کې زموږ همکار زبی شفق له نوموړي سره د پښتو افسانې اوسنۍ جاج خسته.
هنر جاج
قدره تو وای چې د پښتو افسانې روان بهیر څنګه ارزوي؟ که تاسو په افسانې ډیر کار کړی د افسانې ملکلې دي د افسانې پښتو افسانې سلکل نسل کلن تاریخ هم لیکلې نو د افسانې دغه اوس روان بهیر څنګه ارزوي؟ دنه مطمئنه
یقینا چې مزه مطمئنه من نوې پلو چې سمرکار کوي دا یقینا چې د ستاینه وړ دی. دغه یو وجه به زه دا ووایم، فیس بک چې راغی، نیٹ راغی، نو دې سره که ته خیال وکړي نو ادب لوستلو دپاره د ادب ډېرې زیاتې موقع د زلمی کل ته په لاس ورغلي دي. نو په پښتو افسانې هم د دې اثر شوی دی، نوي نوي افسانه نګاران پکې رالو، نوي نوي لنډې کیسې ولیکلې شولې. پخوا مونږ دا وی چې په پښتو کې په کیسهیز د دب لکه داستانونو نه پرته د ناول خبر وکړو یا به د لنډې کیسې خبر وکړو، نو په دې کې دومره کار نه دی شوی. خو اوس مونږ اندازه لګوو چې په دې کې کار روان دی، په بره پښتونخوا کې هم په لره پښتونخوا ډېر زلمي لیکونکي دي چې هغه دې طرف ته متوجه دي، او چې مونږ نن سبا کوم ستونزو سره مخامخ یو دغه ستونزو انځورګري په افسانه کې ډېر په خطر کا، په علامتي مرالی، په کې تجریدي مرالی، روایتي هر قسم افسانې ولیکلې شولې. دلته هم لیکلې کېږي، هلته هم لیکلې کېږي. زما خیال دی چې د افسانې را روان مستقبل چې دی هغه ډېر روښانه دی، هم دلته هم هلته.
تاسو د لرې او برې پښتونخوا په سوال وکړو، که یا موږ دا سوال وکړو چې تاسو برې پښتونخوا ته هم تاسو ځای راځئ، د هغه لیکوالو شاعرانو سره ناسته لرئ، هغې د لیکوالو شاعرانو لیکنې لولئ، هغه ګورئ، نو آیا د هغه ځای د افغانستان د کیسه لیکونکو لیکوالو د پنځونو مطمئنې چې آیا هغې هم ستاسو چې کوم معیار دی په هغه معیارو ښه روانې دي، او د هغې هغه کیسې د پخوا په پرتله اوس ښې شوي دي؟
دا یو خو زه دا خبره کوم چې د په کیسه لیکنه کې چې څومره کار هلته کېږي دلته نه کېږي. هلته یو خو دا خبره چې هلته مارکیټ شته، د لنډو کیسو کتاب خپور کی، ناول ولیکي یا بل څه ولیکي، نو د هغه یو مارکیټ شته هغه هلته کې اوسي. نو هلته ډېر کار روان دی، دلته هم کار روان دی، هغلته هم روان دی. دواړو ځای کې زه ښه مطمئن یم چې لنډه کیسه ډېره ښه لیکلې کېږي. خو په افغانستان کې چې کومه لنډه کیسه لیکلې شوې، زه به دا ولویم چې مونږ ما چې کوم په سل کلن څېړنه کړې ده، د هغې تر مخه ما کال 1918 نه راواله چې په 1918 کې راځ داخلي وړم بیا لنډه کیسه لیکلې وه. او بیا ما دا دور چې کله ما د دې تنقیدي مطالعه کوله، نو کال 1948 عیسوي میلادي کنه هغې باندې دا شی ودرېد. او په کال 1950 کې نور محمد ترکی مخې له راځي چې دا غړوم بیا افسانه بالکل یو دور بدلی، هم د فن په لحاظ، هم د موضوع په لحاظ ډېرې ښې افسانې هغه لیکلې دي. ابتدا د نوي دور د ترقی د دې افسانې نه کوو، د نوي کال خوب بیا ترقی پسند رجحانات په کې دي، کلندر مومند او ګل عبدل خان، زیتون بانو، همیش خلیل، دا خلک راځي. بیا ډاکټر کبرا مظهری دا هغه افسانې، یا نور ډېرې دغه پکې راځي. خو چې نن سبا زه ګورم، نن سبا خو حالات ډېر بدل شوي دي. په افغانستان کې ډېرې لنډې کیسې ولیکلې شي، او ډېر ښه په فن معیار چې کم فني لوازمات مونږ ټاکلي دي چې کم څه کم توکي پکار دي افسانې لیکلو دپاره، دا هغې خیال کې اني ښه معیاري کیسه لیکنه کېږي نن سبا. بره
منګل صاحب، تاسو مخکې هم یادونه وکړه چې د سوشل میډیا، فیسبوک او دغسې نور د ټولنیزو رسنیو چې مخکې شوې رامنځته شوې، آیا دغه ټولنیزو رسنیو د کیسه لیکوالو یا د شاعرانو په پنځونو باندې، هغې په تخلیقاتو باندې څه بد اغېز کړی دی که نه؟
ځینې ملګري د دې دا ګیله کوي چې کتاب له منځه لاړو، ټولنیز رسنۍ چې دي د خلکو. خو زه یو بل نظر باندې ګورم، ورته زه دا وایم چې ټولنیزې رسنۍ پښتو ژبې ادب ته ډېره زیاته وده ورکړه. دغه یې وجه دا ده چې یو خو مونږ دغه په من نه دا کرخه ختمه شوه، ای خط پخه څنګه خط پخه. زه دلته کې یو څیز ولیکم، هغه په کابل کې هم خلک لولي، او په پېښور کې هم خلک لولي، هغه په لندن کې، یعنی دنیا ټول هغه عالمي کلی چې څه ته وایي هغه یې تجو. نو دا خو زه وایم چې ډېرې زیاتې پیدا ټیک ته څه نقصانات به هم وي، زه دا نه وایم چې دې ټول ټوله ګټه ګټه ده، خو ګټې زما تر خیال ډېر زیاتې دي.
منګل صاحب، تاسو په لومړي سر کې یادونه وکړه چې ستاسو یو کتاب پښتو افسانو سل کلن تاریخ او همداسې څه نور کتابونه تاسو اردو ته ترجمه کړي، نو آیا د دغه ترجمې ضرورت څه و چې تاسو د خپل پښتو کتابونه اردو ته ترجمه کړل؟ د دې اړتیا څه و، ضرورت څه و؟
د دې اړتیا دا وه چې مونږ دا وایو چې لکه څنګه د ژباړې دا یو خپل ارزښت، د دې نه خو انکار ممکن نه دی چې مونږ انکار ته وکړو. نو لکه څنګه پختو تا ضرورت د نور زبون ژباړا کول دغه سه مونږ هم دا خیال چیرې د پختو کې چې سلی کلی کیږي چاغې نه هم د بهر دنیا خلک د اردو په ذریعہ خبر شي ہندوستان کے اردو ویل کی پاکستان کے ویل کی یا پسند نور والا کو کہ ویل کی ناغینا منگ دا خوش پختو کے ہم پختو میں وادا سے جب ادا چھ پاگے کی ناولم لکھلے کی پاگے کی لنڈا کے سم لکھلے
او آیا نور ہم دا سے پروگرام لرے چھ پراتکون کی بتا سو نور ہم دا سے ساتھ سار اردو توش باڑا یا غبا دا اردو جب سی متولے گئی یا با اردو لستون کو توڑان دکھئی آیا دا سے پروگرام لرے
او ما یو مقالی لکھلی دی پشتو ادب کا مزاج نو هغه ټول یو هم په دې دي چې د پښتو مختلفو لکه په ټپې باندې ما مقاله لیکلې ده په غزل ما لیکلې ده د پښتو جدید غزل د یو لسم ستمبر نه پس چې په هغې باندې کومه اغېزه شوې ده کومه شوې داسې نورې ډېرې موضوعات دي چې هغه د پښتو ادب سره متعلقه دي نو هغه مونږ په اردو کې ژباړلې دي نو دا خدای وسره خدا به چاپ کوم د پاکستان په نورو سیمو کې ځینې داسې یونیورسټي شته چې په هغه کې پښتو څانګې اوسدی د ضرورت تر مخه پرانستې دي لکه اوس په لاهور کې پښتو څانګه شته په پنجاب یونیورسټي کې دغسې په اسلام آباد کې چې کومې یونیورسټي دي قائد اعظم یونیورسټي ده یا علامه اقبال اوپن یونیورسټي ده نو په دې کې د پښتو څانګې شته لکه دی ورته مشرقي ژبې وایي به نو هغې دپاره هغې کې بیا د داسې کتابونو ضرورت وي چې هغه د پښتو تم ادب متعلق وی او وی په اردو کې کنه ته اغي ور باندې پویږي چې نو هغه به داسې کتابونه اغي قابل قبول لکه زما د پښتو افسانه کې 100 سال چې کوم کتاب ده دا په ایم فیل کې علامه اقبال اوپن انسټی نصاب کې شامل کړي
منګل سپتا سو یادونو کې دا کتاب علامه اقبال اوپن انسټی په نصاب کې شامل کړي ده نو آیا تاسو دا پښتو کتاب د پښتو نسند پښتو افسانه سل کلن تاریخ دې دغه تاسو لیکلې ده آیا د دې پښتو هم په پېښور انسټی یا د خیبر پښتونخوا په کومې بل انسټی کې په نصاب کې شامل کړل شوی دی کنه کنه یوازې هم دا اردو په علامه اقبال اوپن انسټی کې شامل کړل شوی
پښتو والا هم شامل دی لکه پښتو د پښتونخوا کې خیبر پښتونخوا کې چې څومره پوهنتونونه دي باغې ټولو کې دا شامل دی او پښتو اکیډمی ایم فل کې دا ساتلی دی بلکې باچا خان یونیورسټی ولی خان یونیورسټی دی ټولو پښتو افسانه سرکلن بهیر د اردو والا نه د پښتو هغې دا شامل کړی دی
منګل چې تاسو مخکې د یولسم ستمبر نه وروسته د پښتو پښتو ادب د اثراتو خبره وکړه نو آیا دغه وروستیو حالاتو 9/11 نه پس یولسم سپتمبر نه پس تا کوم حالات په قبایلی سیمو کې په افغانستان کې یا په سوات کې په دغه ځینو کې رامنځته شوه نو آیا دغه په دغه ادب باندې منفي تاثیر کړی
دا اوس ادب خو یو داسې عکس دی هنداره ده چې هغه پکې ټولنه پکې مطلب دا دی چې کوم نمائنده او ترجمان ادبي نړۍ کې هغه د خپلې ټولنې هغه عکس پکې کتلی شي نو په پښتنو باندې چې ستیریږي نو دا ټول په دې زمونږ په دې کیسې ادب کې هم راغلی دی په شاعرۍ کې هم راغلی دی خو چې کوم بد اثرات په مونږ مخکې مونږ خلکو به دا خبره نه منله دې ته به جهاد وي دا ډېره لویه خبره وشوله چې یولسم ستمبر نه پس هغه جهاد په فساد کې بدل شو اوس هر څوک وایي چې دا فساد پخوا به باچا خان دا نارې والی چلکه دا مرگ ژوبله پریده مینا محبت وکې اصلي خبره مینا محبت ته په سړه سې نه کینه چې څه خبره وي هغه په خبرو باندې هواره کې خو ما هغه خبره وای چې موږ دا هغه سور انقلاب راغی نو هغې دومره مرگ ژوبله وشوله چې دا هغه ناپس بیا یولسم ستمبر راغی نو یولسم ستمبر خو ناپس خو چې کومه تباهي وشوه هغه هر چا ته پته ده چې صرف پښتانه په هغې کې ټارګټ شو نو دا چې کوم بد اثرات دي هغه ټول پکې رانغښتي دي نو ښه اثرات خو یې موږ نه دي کتلي خو د دې چې څومره جنګونه موږ ته راغلل د دې خو ټول بدې اغېزې دي چې تر ننه پورې موږ ورسره مخ یو
ډېره مننه منګل صاحب
سیرنوال وجیح الله شپون د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی دی. هغه وایي چې د څېړنیزو کارونو سره سره تخلیقي لیکنې هم کړي، خو ډېر هڅه یې دا ده چې پښتو ادب ته د څېړنې په برخه کې کار وکړي. د فنکار په نننۍ برخه کې فرشتې مرسل له نوموړي سره مرکه کړي.
فنکار
بل شک چې اکثره کسان له تاسو سره بلد دي، تاسو پیژنئ، د تاسو له علمي کارو سره بشي لري، خو بیا هم د نورو روښانه کولو لپاره که تاسو راته ووایئ چې په کومه برخه کې لیکنې کوئ، له څه وخت راهیسې لیکنې کوئ؟
البته داسې ذوقي لیکنې خو د پخوا نه چې ازادې لیکنې هغه د پخوا نه کوو، ولې دغه د علوم اکاډمي کې تقریبا دغه د 40 کال نه را په دې خوا ته زه دلته مقرر یم او کار کوم، نو دغه زمونږ رسمي یو مکلفیتي ده.
کراسو دیتا چه تاسو دی نصر برخه که لیکنه کوی، دی نظم برخه که کوی که پدیره ناو چه؟
دی نظم برخه که خو یو چه وقت باقا ابتدا که چه شیرون رو بملیکل آقا وقت یو درد با وصالی سر آقا با بیا گورا بیا کنو، خو بیا ورست ورست آقا دی شیر نم مخواه گرزیدل و بیا نور نصری لیکنی شلی و بیا بلاخر آقا نصری آزاد لیکنی هم بیا پا کلچی علوم اکادومی ترالو ندل تا بیا آقا دی اداره دی طرز العمل و دوی دی قوانین و مقررات مطابق بینو علمی تحقیقی لیکنی پی یو موضوع بانه داسی لیکنی کنی.
بله، تاس پخپل خبر که ویل چه پا پایل که تاس شیرم لیکه لغوروس تا بیا شیر دی پری خود یوازی نصر تا دیم خکره، ایلتی چه ولی؟
ایلتی تاو چه که داشی ما تا دا خپل شیر دسی دیر دادا و دسی مطمئن و دسی دیر خوندور که داشی معلوم شوی نی د نورو خلقو شیر البته ماته به ډیر خخکاره شوی.
کله خپله تاسو شیر لیکه نو تاسو ته د قناعت وړ نه و، ځکه هغه د شیر لمنه پرېښودله راغلی نصر ته. مګر په اوس وخت کې موږ داسې کسان لرو سره له دې چې هغه شیر یعنی داسې مناسب نه وي چې باید شیر وایي، نسي کولی چې هغه ټول څه چې شیر ته ضرور دي هغه په شیر کې انځور کړي، بیا هم دوی شیر وایي. تاسو هغو کسانو ته څه وایه؟ د داسې یو چا په صفت چې خپله هم د شیر لمن د همدې لپاره پرېښوده.
مقلد شاعران شته دی چې د خلکو پیخې کوي خو هغه سې نشي کولی. دا شیرم په دوه قسمه دی، نو په اصطلاح لکه سمیم صاحب چې وایي چې یو د اورد شاعري ده، یو د عامد شاعري ده. د اورد شاعري ده د یو زور شاعري ده، دا دومره خوند او لطافت او دغه پکې نه وي. او یو د احمد شاعري ده، احمد شاعري هم دغه ده چې یو احساس سړي ته پیدا کېږي، یو درد سړي ته پیدا کېږي. اوس وګوره ته ملنګ جان، یو بېسواده سړی و، لیک لوستې نه لره، خو یو درد یې لره، یو احساس یې لره. څه قسم شعرونه یې ویلي دي چې دغه اوس هم د خلکو خوښېږي. واقعا یو احساس پکې دی، یو درد پکې دی. خلک یې اجرو او په دیرو کې یعنې ساز و سرود سره هم دغه کوي. یو ښه پیغام لري، یو ښه خوند پکې دی، یو ښه رنګ پکې دی. خو متاسفانه بعضې خلک ښه تعلیم یافته خلک دي، خو هغه د زور شاعري ده، د اورد شاعري ده، هغه دومره خوند او دومره مزه پکې نه وي. نو زما غوښتنه هم د ته نه ده چې هر سړی ته شاعر کېدلی هم نه شي. خیر دی، یو سړی دی په لنډه کیسه کې خپل قلم وازمای. نورو داستانی ادبیاتو کې نصری ټوټو کې ضرور نه ده چې سړی دی یو چا پیخي و کې او اما غسیری دغه کې اوس تاسو وګورئ چې په کوم مشایرو کې د چا شیر چې هغه ډیر اصلي شیر یې او د زړه د درد شیر یې او یو سړی د خپل د فکر دغه هغه ډیر عالی خلک ډیر خوښوي. بی وی او بی وی او بی وی او مګر بعضې بیا داسې چې شیر وایي د ناس خلک که خلک داسې د احساس کوي چې یاره وشرمېدلم دا شیر باید نه وی ویلې.
تاسو وایئ چې شیر یو آمد ده کنه، یو خدای الهام ده، که اوس داسې راته وایئ چې آیا دغه شیر لیکل، شیر ویل په مشق تمرین کېږي او که دا ځانګړی خدایي استعداد دی؟ تاسو په نظر به دا خبر څه وي؟
نو مشق تمرین ته هم اړتیا شته دی، لیک شک نشته دی چې ته به اول د خلکو شیرونه لولې، ډیر مطالعه به کې، د شیرونه به لولې، د خلکو دیوانونه به لولې، چې تر څو ستا دا ذهن لبریز شي. چې کله لبریز شي نو ستا د ذهن نه یو څه څڅېږي. مشق تمرین رول هم مهم دی، یعنی سړی باید د خلکو شعرونه هم واوري، چې واوري بیا خپل هم دته یو فکر پیدا کېږي.
که د شعر شاعرۍ برخه پرېږدو بېرته راوګرځو، د تاسو خپلو کارونو ته، همدغه اوس په کوم کار باندې اخته یې؟ البته د خپل مسلک په برخه کې، د لیکوالۍ په برخه کې.
علوم اکاډمي کې خو هر غړی د یوې علمي تحقیقي پروژې په ترسره کولو باندې مکلف دی، او هغه د وظایفو هغه اصلي ټکی او مرکزي ټکی دی. یو کال کېږي چې دغه تیره یوه پروژه وه، هغه مې د څېړنوالۍ د علمي رتبې د ترفې دپاره چې هغه راویستا سره د پښتو فیل د مقولو مقایسه او پرتلنه وه، هغه دفاع کړله، دغه دی چاپ شوله. بله علمي پروژه د څېړنپوه د علمي رتبې د ترفې دپاره چې ما ته راکړل شوې ده، هغه په لرغونو ژبو کې ده او د لرغونو ژبو په انسټیټیوټ کې ده. هغه د آریانی لیکدودونو څېړل دي چې په لرغونی دوره کې په منځنۍ دوره کې په معاصره دوره کې کوم لیک دودونه مروج وو، په کومو لیک دودونو باندې آریانی ژبې ثبتېدلې، همدغسې په مجموع کې خط و کتابت تاریخ چا په افغانستان کې په دنیا کې د خط ابدا او شروع اختراع.
یو خو هغه علمي پروژې دي چې تاسو دلته کار ورباندې کوئ، هغه د ترفیع لپاره یې کوئ، او له بلې خوا دا تاسې دنده ده باید دا ولیکئ، تحقیق وکئ او علمی پروژه تیار کړئ. د دې په خوا کې مثلا خپله څه لیکل لرئ، په کوم کتاب باندې کار کوئ؟ شخصي
یوه نیمه مقاله باندې هم کار کوم چې هغه چاپ شي، او هغه مثلا د ژبني مسایل دي، مثلا د کونړ له خلکو لهجوي ځانګړتیاوي، دغه کې مې یو مقاله لیکلې ده چې دوباره غور پرې وکړم او یو ځلې بیا د نظره تېره کړم. همدغسې د کوزي پښتونخوا د پښتنو لهجوي ځانګړتیاوي دي، په دې باندې مې کار کړی دی.
کراسو د تاسو د آثارو برخې ته څو کتابونه هم چاپ شوي دي، او راتلونکي کې څه پلان لري؟
د پښتنو او پشایانو د شفاهي ادبیاتو ځینې ورته بېلګې په نامه باندې یو پروژه وه، او هغه تکمیل شوله، دفاع مې کړله. هغه کتاب په 1983 کال کې چاپ شوی دی. همدغسې یو بل اثر زما د لرغونو ژبو سره د پښتو ژبې اړیکې وي چې هغه هم چاپ دی. اوس دغه د لاوستا سره د پښتو فیل د مقولو پرتلنه ده، دا اثر هم چاپ شوی دی. د دې نه اخواته د افغانستان ځینې ولسي کیسې دغه ترجمه ده چې تر بې معلم د ریاست واضح تدریسي کتابونه، چې مثلا خط تدریس د مسیحي سیلاني تاریخ، چې دا یو علمي پروژه وه، ما ترجمه کړو، دانش چاپ کړی دی.
نورستان د افغانستان د هغو لرغونو سیمو څخه یوه سیمه ده چې په لرغونی استوري ادب کې ګڼې استوري په نوم ثبت شوې دي. د گیخ، ماندی او اندر د دریو ارباب الانواو کیسې هم شته، خو تر اوسه په دغه برخه کې لیکوالو ډیر کار نه دی کړی. لکه څنګه چې د یونان او هند استوري کیسې ډیری مشهور او مهمې دي، همداسې د نورستان د ارباب الانواو کیسې مهمې او مشهورې دي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د نورستان ولایت یو لرغونی استوري کیسې دراورو.
زرپانا د نورستان اندر څنګه خدای شو؟ لیکوال په هنیار محبوب شاه محبوب. لمیلاد شاوخوا 2500 کال وړاندې د نورستان د واما په سیمه کې یو ډله خلک اوسېدل. دوی د بیلابیل خدایانو لکه اور، المار، زمری او داسې نورو عبادت کاوه. د دغه سیمې خلک اکثره په مالدارۍ بوختو. دغه وخت له روان تمدن نه ډیر لري پاتې وو. په دغه سیمه کې درې ورونه، کیخ، ماندی او اندر یا اندرا هم اوسېدل. دا ورونه د کلي د نورو خلکو سره په توپیر د کلي له مخکښانو څخه وو. ټولو ورونو غټ هډونه او لویې خېټې درلودې. دوی د کلي په نورو خلکو زورور وو. د کلي په ټولو چارو کې د دوی مشوره او خبره له بل هر چا مهمه وه. گیخ لخلوی دیر چالاک او د جرگو مرکو سړی و. هغه به تل د خزو او نرانو جنجالونه حلول، او کبه کوم چا د هغه فیصله و نه منله، نو هغه ته به یې داسې سزا ورکوله چې بیا به د ده له ویرې هم بل چا جنگ ته زړه نه ښه کاوه، او یا به یې د ده فیصله په آسانۍ منله. ماندی بیا په بزګرۍ کې لوی مهارت لاره، او د ونو، بوټو او فصلونو په وختونو پوی و. د دغه سیمې خلک هغه ته په ځانګړي عقیدې قایل وو، او کله به چې د دوی میوه دارو ونو او فصلونو مرض وکړ، له ماندی به یې مشوره اخیسته، او د ماندی په مشورې او د آبه هغه مرض ختم شو. خو ایندر یا ایندرا چې تر ټولو کشر وو، کوم ځانګړی مهارت یې نه درلود. دی ډیر ځیرک او هوښیار وو، نو ځکه خو د خپلو دواړو ورونو لپاره مشاور وو، او هر وخت به دغو دواړو ترې مشوره اخیسته. د وخت په تیریدو سره د کیخ او ماندی په کارونو کې د خدای نه خیره ښکاره شوې. خارق العاده کارونه یې شروع کړل، او همغه و چې کیخ د جګړې رب نو او ماندی د کښتو کار رب نو وګڼل شو، او د دغې سیمې خلک ورته د خدایۍ په مقام قایل شول. هر سهار او ماښام به د دغې سیمې خلک د کیخ او ماندی لیدو ته تلل، او له دوی سره به یې خپل مشکلات حلول. خو د وخت په تیریدو گیخ او ماندی خپل شکلونه له خلکو پټ، او ویل به یې چې که خلک یې وګوري نو خدایي صفات یې کمیږي. دوی به تل لا پرده بلی غاری تناست و او پا کال کی یو زل بایی خبلو خلکو تا مخونه کودل. نوزه که با هر کال طول خلق ده دیلی دو تا لیوالو او ده دیلی دیدن و روست بایی جشنو نکول. این در هم دو آمو خلکو پا تیر ده خبلو رونو لدیدن بی برقی شو. کته هم ده دیر اخیار او زیرک و خو لکل نچیه ده سیم خلکو ورونو تا ده خدایی پسترگه کتلی و ده هم خبل ورونو تا لمشوری ورکولو بی برخی شوی و یو وقت ده گیخ او مندی ترمنز ده قدرت او برخو پسر شخری را پورتشوی او ده غشخورو ده سیم خلک سخت نه آرام کرل. د سیمه خلک این درته ورغلل او له غي وقختل چې د جګړې او کخت د خدایانو ترمنځ سوله وکړي. د خلکو په غوښتنه این در خپلو دواړو ورونو ته ورغی، دوه سوابزي او پسونه حلال کړل او په وینې د هغوی د ناستې غولي سره کړل. این در د جګړې او کخت له اربابولن واو څخه وقختل چې سوله وکړي، خو د دوی ترمنځ جګړه دومره ګرمه شوې و چې تاویه تر ایندر را ووت او گیخ پایوی لوی دبری ایندر و بشت. دی ایندر یواف که ماتشوا او پا کور پریوت. دی پا کور ایوازی شو. ایواف راز دیر وگش شوه و خو پا کور کیه دو خوردل لپاره هیچ و نموندل. ایوازی پایو لوخی کیه دو تیر کال انگور پیدا کرد. دوغ انگورو خپل پا خوانه اصلیت نلاره، خو این داره ده انگورو بخوارلو شروع وکلم. تر چه وقت وروسته سر را درون شو او دغه حالت خوند ورکن. کلایی چی خدمتگارا کور تراغلا نو لده یه عجیبه او نوی خبری وابریده. این داره ده جگری او که دوارو خدایانو تا بدرت او کنزاوی کولی او ویلی چی دوی ده انسانانو پگرته ندی. خدمتگاره یه کلی تلاره او ده این در طوله کسی وکلم. سبا سهار یه کور تا ده کلی مشران ورغلل او ده خدمتگاری کیسه یه ور تا وکړه. این در حقوی تا حقیقت ووایا او ده خپلو پاتشم و انگورو یو سبرخی ده مشرانو تا ورکړه. کلا چه ده حقوی سرو ندرانه شل حقوی هم دوارو خدایانو تا بدرت شروع کرل او ده این در پفخو که سرو نکی خودل. ده ده قسیمی خلق ورو ورو ده این در پخوار آماته دل او این در به هم تل انگورو شراب جوڑه ول او ده شرابو لخوڑه لوروسته بایی نوی خبری کوله. ده شرابو پنشکی باید ده قسیمی طول خلقو این در تا سجده کوله او ده یه ده شرابو ده خدای پونم یاد کرد. وروسته لدی چی این در تا خلق ده رب نو پا مقام قایل شول نو ده دری وارو خدایانو ترمنز نختی شروع شوی. ده دوی پا اره یو روایت داده کله چې د دوغو درې واړو گیخ ماندی او ایندر ترمنځ د ځمکو ویش کېده نو ایندر ولاړ او درې څانګې راوړې. یوه د زردالو داسې څانګه چې ګلان یې درلودل، بله د شفتالو یا مڼې ګلداره څانګه او درېیم هم د انګور تاک یوه شنه څانګه. گیخ او ماندی د څانګو په ظاهري ښکلا تیروتل او دوه لومړنۍ څانګې واخیستې. ایندر د انګورو په څانګه قناعت وکړ او په دې توګه گیخ کانتیوا ماندی پارون او ایندر ته واما سیمې ورسېدې، چې په دې توګه تر ټولو ښکلې او سمسوره ځمکه ایندر یا ایندرا ته پاتې شوه او ایندر پکې ایندرګون یا د ایندر باغ جوړ کړ. ایندر د پلونو، لارو او نورو بنسټي ځایونو په جوړولو کې هم مشهور دی. ویل کېږي د دوه زرین ښکر درلودل او د غوایي په څیر لوی نس یې و چې له شرابو یې ډکاوه. د ایندرګون یا ایندرباغ د نورستان ولایت په واما ولسوالۍ کې لا هم زرغون دی چې د شرابو جوړولو ډېرې لویې ډبرینې چاټۍ پکې شته. په هندي اسطورو کې د ایندرا د اوبو او جګړې د خدای په نوم هم یاد شوی او د ریګویدا یو فصل د ایندرا په نوم هم ثبت شوی دی. دی د ایندرانی خاوند او د ارجونا، جیانتا، میزوسا او رسابا پلار و.
تیرونی د کابل پوهنتون پخوانی استاد میر حسین شاه وفات شو. د ادب جام په نننۍ برخه کې د اروښاد استاد ژوند ته تم کیږو.
ادب جام
تیرونی د کابل پوهنتون وتلی استاد پوهاند کاندید اکادمیسن میر حسین شاه د 15 کلونو په عمر د ورپېښې ناروغۍ له امله وفات شو. نوموړی د کابل پوهنتون استاد او دغه پوهنتون د ژبو او بشري علومو د پوهنځي رئیس هم پاتې شوی و. نوموړی په 1925 میلادي کال کې په کندهار کې زیږیدلی. نوموړي لومړنۍ زده کړې په پلرني ټاټوبي کې کړې وې او لیسانس یې له کابل پوهنتون څخه ترلاسه کړی و. هغه د دې ترڅنګ د هند په لکنو پوهنتون کې هم لوړې زده کړې سرته رسولې وې. نوموړي د څه د پاسه 15 کلونو پرله پسې دندې په ترڅ کې په زرګونه ځوانان وروزله او د ولس خدمت ته وړاندې کړل. په کابل پوهنتون کې د تدریس ترڅنګ زیات شمېر علمي، څېړنیز او تالیفي اثار چې لزګونو ته رسیږي چاپ کړل. تاریخ هند، تاریخ روابط افغانستان و انګلستان، احوال بدل، سهم مسلمانان در جغرافیه او نور په لزګونو اثار یې لیکلي دي. هغه په 2015 میلادي کال کې په یو ویډیو کې د خپلو کارونو په اړه ویلی وو.
بنامې درستری شکر بکویم، بنامې فاکولته ادبیات پښتو تاسیس شد و ما از شاگردان دوره دومی پانزده بودم. ما استادان واقعا مهربان و محترمی داشتیم. استاد بزرگوار ما مرحوم هاشم شایق از دانشمندان اثر بود، از فارغ التحصیلان دارالمعلمین عالی امپراتوری عثمانی و بعداً و عهده وزارت چندین وزارت را در امارت بخارا با عهده داشت و پس از او که به افغانستان و تابعیت افغانستان را قبول کرد و در پوهنځی ادبیات هم با شاگردها رویه عالی داشت.
نوموړی استاد په 2000 کال د مې په میاشت کې د زړه د ناروغۍ له امله له هېواد بهر د مسافرۍ په ژوند کې وفات شو. عباسین یوسفزی د پښتو ژبې هغه شاعر دی چې شیری غونډ یې د ژوندانه په رنګ کې رنګ کړی دی. هغه کوښښ کړی چې ادب د ژوند لپاره وکاروي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې لا نوموړي د هغه نظم اورو.
انسان چې په دنیا کې سرکشي کړه ډېره زیاته، وختونو ورلا ملا د غرور دا سکړه را ماته، د ده د خود سری او سرکشی په نتیجه کې راغلی آفتونه دي په هر زمانه کې. دنیا کې نن د طب ټول ماهران ګوت پخله دي، هر خوا د انسانانو همدردان ګوت پخله دي. باریک شانی چنجی دی چې ډیر لری له نظر دی، بادشاه دی د وایرسو وای تاج هم په سر دی، مشرق یې د مغرب په درد او غم کې لول پکړو، مسلم یې د کافرو په ماتم کې لول پکړو. نرسانو خویندورونو ته بے کچھ احترام دے، ڈاکٹر تا او پولیس تا او عسکر تا میں سلام دے، مالدارو تا میں خواست دے او شتمنو تا زاری دا، دا خوارو دی آڑمارو و در دلی مزدوری دا، دا کنڈو یتیمانو او معذورو خیال پکار دے، دیر رحم دا دے خوارو پا زپلی حال پکار دے. جماعت کے پا مندر کے پا گرجک یا اللہ نشتا، تر سوچ دے پا زڑا او پا سینہ کے اللہ نشتا. دنیا تا با مخیال وی کافران ہم پا سجدشول، منکر متکبر او ملحدان ہم پا سجدشول. رازی رازی چی بنیادم ٹول پا شریکا تو بگار شو، رازی چی پا جڑا پا انگولا پا استغفار شو، چې زړونه مو د بغض او الحاد زنی خالی کړو. الله مو خفه کړی دی، راځئ راځئ چې راضی کړو. اے ربا اے ربا، ټول عالم د دې آفت نه په امان کې. اے ربا ټول عالم د دې افت نه پامان کې راګیر په وحشتونو کې انسان بیرته انسان
وبادا ګیر کړی نړې در بخې وبادا ګیر کړی نړې در بخې ولاړ د ژوندون پورا بیړې کار د ظلمو دے تپوس چې د غریبو څوک کوي کار د ظلمو دے